درنو اوریدونکو سلام په کابل کې ته بجې شوې په رواني وسات کې دوه خبرونه تان دي څنګه او درس سات درته لرو خو تر مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته. د بخښنې نړیوال سازمان د خزو د حقونو په ملاتړ د شپږ سورځني کمپاین په لړ کې د افغان میرمنو د وضعیت د بدلون لپاره د یو بل فعال څرګندونې خبرې کړي. د دې ادارې د جنوبي اسیا څانګې پرون د بشري حقونو د فعال عمر حیدري څرګندونې پر خپله ایکس پاڼه خبرې کړي چې د افغان خزو په وضعیت کې د بدلون لپاره د ګډو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. حیدری ویلی د افغان میرمنو مصیبت سنوي کې سند خو د دې ستونزې د حل لپاره عملی اقدام ته اړتیا ده. تیره شنبه د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شو. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار تر څنګ په ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د خوست ولایت په قلموال مینا کې د نجونو د یو منځني ښوونځي لپاره د لسو نورو درسي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې دغه لس نوي ټولګي د ای سي ایچ آر او په نوم د دوی د محلي همکاري موسسې په مرسته جوړ شوی دی. د نجونو د دغه منځني ښوونځي یو ښوونکي ویلي د دوی په ټولګیو کې د زده کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه چې اوس د ستونزه حل شوې ده. څه باندې 800 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او له پوهنتونونو څخه یې هم منع کړي دي. ټاکل شوی چې نن یک شنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په یوه درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ کې د انګلستان د الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې سیالۍ لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د افغان ابدالیانو 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او انګلستان الف لوبډلې سره سیالي کوي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په لبنان کې د حزب الله ډلې ځینې اهداف وشتلي دي. دغو ځواکونو پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه اهداف یې د دې لپاره وشتلي چې لومړی د دوی له لورې پر اسرائیلي لورې ډزې وشوې. بلخوا د ایران د سپاهي پاسداران ویبسایټ خبر ورکړی چې په سوریه کې دوه ډیره پوځیان پرون د اسرائیل په هوایي حملې کې وژل شوي. ایران وایي دغو پوځیانو یې محمد علي عطای شورچا او پنا تقیزاده په سوریه کې د سلام مشورې ماموریت پر مخ بیوه چې حمله ورباندې وشوه. د سوریه دولتي رسنیو د یو پوځي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل په هوایي حمله کې د پلازمینې دمشق شاوخوا سیمې په نښه شوي. د دې پیښې په اړه اسرائیلي حکومت تر اوسه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وایي هیواد یې د ډبرو لسکرو د کار اخیستو د تدریجي بندېدو غوښتنه لري. کامیلا هاریس پرون شنبه په دوبۍ کې د نړیوال اقلیم غونډې ته په خبرو کې د ډبرو د سکرو د کارونې کمولو پر ځای د دغو سکرو د کارونې د بندولو د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې وویل نننۍ عمومي ژمنتیا د تازه شویو انرژیو کارول دي. د هغې په وینا ټول هیوادونه غواړي چې د ډبرو سکرو د زیرمو جوړول بند شي. د افریقا په زامبیا هیواد کې پولیس او محلي چارواکي زیاتوي تر سختو ورختونو وروسته د ځمکې خویدنې له کبله د میسو د یو کان یوه برخه نړېدلې او مشکوک غیر قانوني کان کیندونکي مړه او شل نور لا درکه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې ګمان کیږي لا درکه غیر قانوني کان کیندونکي به هم د دې پیښې له کبله مړه شوي وي. چارواکو پرون شنبه ویلي د ځمکې خویدنې پیښه د پنج شنبې ناوخته شوې او تر اوسه یو مړی هم نه دی موندل شوی. ګمان کیږي زیات قربانیان به تر خاورو لاندې شوي وي. دولتي چارواکو ویلي د میسو د کان په تونلونو کې تر دیرشو زیات کان کیندونکي بوخت وو خو بیا یې هم دوی دقیق شمیر نه دی ویلی. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. مخکې مو یادونه وکړه چې په رواني وسات کې دوه اونیزې خبرونې لرو خو تر هغه مخکې راپورونه. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي له پاکستان څخه له څه باندې یوې میاشتې راهیسې بې اسناده افغانان په بد حالت کې ایستل کیږي. دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل کیږي چې په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته ده او د ژمي په درشل کې هوا هم سړه شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي زیات افغانان په تش لاس افغانستان ته لیږل کیږي چې سرپناه هم نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وی زیات افغانان په داسې حالت کې افغانستان ته اخراجیږي چې هلته نه سرپناه لري او نه هم په جیب کې پیسې. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د اخراج پروسه ګړندۍ شوې ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل ګڼ افغانان د لومړي وار لپاره افغانستان ته ځي.
Many families have never set foot in Afghanistan and were born.
ګڼه کورنۍ هیڅ افغانستان ته نه دي تللي. دوی او ماشومان یې په پاکستان کې زیږیدلي. دوی داسې هیواد ته ځي چې په کې بلد نه دي. لاسونه یې تشتي او ځینو یوازې په لاریو کې د خپل کور سامانونه راخیستي دي. دوی د یونیسیار په څیر له ادارو چې په سرحد شته اساسي روغتیایي خدمات ترلاسه کوي. غټ اندېښنه د ژمي راتګ دی. کورنۍ په زیاتو مواردو کې کورونه نه لري، کارونه نه لري او زیاتې یې نه پوهېږي چیرې لاړ شي. دا مهال سخت وضعیت دی.
د افغانستان په ځینو برخو کې هوا له وړاندې سړه سوې او زیاتې اخراج کړای سوې کورنۍ نه پوهېږي خپل ژوند چیرې او څنګه له سره پیل کړي. هم د تورخم او هم د سپین بولدک للاري د خلکو تګ راتګ له ډول ډول ستونزو سره مخامخ سوی دی. پرون شنبه ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د پاکستان سرحدي چارواکو بیویزې افغان ناروغانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د تورخم له لارې پاکستان ته داخل سي. سرچینو ویلي چې پاکستان د بیویزې افغان ناروغانو پر مخ دروازه تړلې او ویلي دي چې دوی ته دغسې امر سوی دی. تر دې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان ناروغانو له ویزې پرته هم کولی سوی چې پاکستان ته د درملنې لپاره سفر وکړي. په چمن کې بیا سلګونو پر لټ کوونکو د نومبر میاشتې له شلمې نیټې د چمن سپین بولدک لار د دې لپاره تړلې چې پر دې لار د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت لرلو شرط ایښول شوی دی. خو د تورخم تر څنګ له چمن څخه بیا هم د افغانانو د ایستلو بهیر روان دی. د ملګرو ملتونو ځینو ادارو ویلي چې تر اوسه تر 400,000 زیات کسان له پاکستانه ایستل سوي او دا لړۍ روانه ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله جولیتا والس سبا دوشنبه په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا اغل والس به له پاکستاني چارواکو او د نړیوالو مؤسسو له استازیو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو خبري وکړي او په دې برخه کې به ډاډ ترلاسه کړي. هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته روان دي په پاکستان کې له ستونزو سره نه مخامخیږي. په پاکستان کې ډیره ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا ځورول سوي، وهل ټکول سوي، بندیان سوي او افغانستان ته اخراج کړای سوي دي.
د افغانستان د خزینه خبريالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د یوې پخوانی خبريالې حسن سادات توجنې پړه د هر اړخیزې او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې خزینه خبريالانې وایي د حسن سادات مرموزې وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. جزئیات په دې راپور کې.
کاڅه هم په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون د بخانه کارکونکو حسنا سادات دی وژل کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د هغې مرموزې وژنې د یو شمېر خبريالانو او د ښځو د حقونو او مدني فعالانو اندېښنې راپارولې دي. د افغان خزینه خبريالانو په نوم بنسټ مسولین وایي چې دا قضیه باید په جدي توګه تعقیب شي. د دې بنسټ مرستیالی مشهودی سروری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
راجع به قتل حسنا سادات باید گفت
د حسنا سادات د وژنې په اړه باید وویل شي چې موږ نه پوهیږو چې هغه څنګه ووژل شو. په ټولیزه توګه موږ غواړو چې دا قضیه په هر اړخیزه او به طرفه توګه وڅېړل شي تر څو د حکومت امنیتي بنسټونه دا ډول قضیې تعقیب کړي.
میرمن سروری د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د افغان یوټیوبر هورا سادات له مرموزې وژنې له څو میاشتو تېرې دو وروسته یې لا هم د هغې دوسیه نه ده حل کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي د حسنا سادات د مړینې د خبر په اورېدو وروسته ویرې اخیستي او اندېښمنې دي. له دغو خبریالانو څخه نیلا ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با شنیدن خبره
له بعد مرغه چې د میرمن سادات د وژنې خبر مې واورې ټکان مې وخوړه. متاثره شوم. په پلازمینه کې دا ډول وژنې موږ بې روحي کوي او د خپل ځان او د خپلو کورنیو دښمن په اړه اندېښمن کیږو.
نگران باشیم به خاطر جان خود ما و فامیل ما.
په افغانستان کې یو بلې ښځینه خبریالې ایمان صافی وویل
د حسنا سادات مړینه ټولو ته د اندېښنې وړ ده، او تر څنګ سوال هم دی چې آیا دا مړینه خودکشي وه یا کوم چا ورته پلان کړی و، آیا دا دښمني درلودله. مثلا دغسې مرګونه چې لاملونه یې لا ګونګ دي، معلومه نه دی، دا موضوع ټولو ته اندېښنه پیدا کړې ده او په ځانګړې توګه په ښځو باندې منفي اغېزې کوي.
یو شمیر مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په خپلو ایکس پاڼو د حسنا سادات د وژنې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې دي. د ښځو د حقونو فعالانو ګلچیرا یفتلی، زهره حق پرست او مریم عزیزي په خپلو ټولنیزو پاڼو کې ادعا کړې چې حسنا سادات د طالبانو لخوا د هغې پر کور تر ورتللو وروسته له څلورم پوړ ځان غورځولی دی او ځان وژنه یې کړې ده. خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قوماندانۍ ویاند خالد صدران په خپله ایکس پاڼه دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د عدلي طب د ازموینې پایلې ښیي چې میرمن سادات او میړه یې د نشې په حالت کې وو، او د دې قضیې په تړاو یو تن نیول شوی هم دی. هڅه مو وکړه چې د حسنا سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. د حسنا سادات د مړینې خبر د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شو، او د هغې د جسد انځورونه هم خپاره شول. دا په داسې حال کې ده چې افغان یوټیوبر هورا سادات هم د روان کال د سنبلې میاشتې په لومړیو کې په کابل کې ووژل شوه، او د طالبانو د حکومت له ژمنې سره سم د نوموړي د وژنې جزئیات او لامل څرګند نه شول.
په غزې تړانګه کې د اوربند د غزېدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره اسرائیل پرون د دویمې پرله پسې ورځې لپاره دغه سیمه بمباري کړه. اسرائیل او فلسطیني حماس ټلې په غزې تړانګه کې له اوربند څخه د سرغړونې ملامتي پر یو او بل راچوي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزې تړانګې په جنوب کې اسرائیل پراخه بمباري کړې. هغه سیمه چې د فلسطیني ملکیانو یو لویه برخه پکې د پناه ځای په لټه کې ده. د پیښې د ګڼو نړیوالو مرستندویو ادارو عکس العملونه پارولی دي. د جرمني خبري آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د ویان جیمز الدر په وینا راپور ورکړی چې پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټویټر کې لیکلی چې د ملکیانو په یو ګڼ مېشته سیمه کې سلګونه چاودنې شوې دي. د وبروسو لپاره د نافذ شوی اوربان ترماتي دوه روسه د هغه د غزولو لپاره د نړیوالو له غشتنو سره سره اسرائیل پرون د دوهم ورځې په مخه غزا سخت بمباري کړه. د مصر او قطر په منځګړتوب دغه اوربان د اسرائیل او حماس له ترمنځ ټینګ شوی وو چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي. پرون هم د غزې پر فضا سخت لوګي ښکارېدل او د پرلپسې چاودنو ژخونه اوریدل کېدل. د اسرائیل جنگی الوتکو توپ چې ځواکونو د غزې ترنګ په جنوب کې خان یونس سیمه هم بمباری کړه چې جماعتونه کورونه او یو روختون ته نشته ساحه پنه کړه. د جرمني خبري آژانس د راپور لمخې د اسرائیل پوز ویلي چې د حماس له افراطي ډلې سره د لاند محل اوربن له ختمې دوروسته په دې محاصره شبیه ساحلي سیمه کې د دوی په وینا 200 تروریستي هدفونه بشتلې دي. اسرائیلی چارواکو د غراز ویلي چې د غزې د شمال په بیت لاهیه سیمه کې د حماس افراطي ډلې پر جنگیالیو او اساسي بنسټونو هم حمله کړې دي. د اسرائیل د پوسټ په وینا چې رشپا د دوی سمندري ځواکونو د خان یونس په بندر او په دایر البلا سیمه کې د حماس پوځي اهداف وشتلې دي. د روټرز خبري آژانس راپور لمخي د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې لکې رجمې رئیس د اسرایلی ځواکونو په حملو کې شاوخوا 200 نور کسان وژل شوي او 650 ټپیان شوي دي. د دغه وزارت په وینا پر غزې ترنګ د اسرایل د حملو لپاره سباندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي، خو د غشمیرې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دي. اسرائیل او حماس ډلې په وار وار یو بل له اوربنده په سرغړونه تورن کړی دي. اسرائیل ادعا کړی چې د اوربنده مودې تر ختمېدو مخکې لا حماس افراطي ډلې هڅه وکړه چې یو توغندۍ وولي. حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 224 نور کسان یې يرغمل کړل. له هغه وروسته اسرائیل پر غزې ترنګ هوایی او مځکني عملیات وکړل. د اسرائیل او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د ورزيدي اوربان پر مهال ځینې يرغمل شوي کسان د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې خلاص شوي دي. اسرائیل وایي لا هم ګڼ يرغمل شوي کسان د افراطي ډلې حماس په بند کې پاتې دي.
درنو اوریدونکو، اوس مورا بولم چې دوه خبرونه تاندې څنګه ورپسې درسي ساعت ووري. دا ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګه خپرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي؟ هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدای شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کریکټره، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او په ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه مني، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوې دا د په درد نشي خوړل.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
موږ یو خپل وړاندېوال هغه به دایم لافې باټې وهلې چې په فلاني مې داسې مرمۍ تېره کړه، په فلاني مې آسې مرمۍ تېره کړه. پوه شو بعضې خلکې دي انډیوال زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قومندان یم، هم انډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حال کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې، له دروغو نه به یې دا ویلی. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هغه خپل فلسکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سو. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلکې چې دي عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي، ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل، زیار وشتل، هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه دا چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضی ساتي د څو وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډه موده بعد دغه سړی ور باندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ور ځینې لرې کړي لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دي موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبره ته طنز پسترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوندې ترې جوړ کړي ریش خان په وحي د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبانه یو قسم ریش خان دوی د لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره تاریخ ام په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقی
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفرید ځوانانو ته تاوان کوي
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري څه شي هغه خلکو توازې کړه چې په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جالي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه يم په دغه لیول کې يم یا دغه موصاف دی راکي دومره ولټیا لرم او دومره ولټیا نه لرم او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټول خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټول ته احترام وکاو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځزي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقابه غوندي هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت لخپلولو راګرځول کېدې شي په همدې اړه مو لټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم دین صاحب په فایل کې دار ته وای چې ولې ځین ځوانان جالي شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي
د مختلف عوامل لري ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازې دي چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې، زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې به هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري، د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوت وتی مختلف بیا د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي. یا دغه د خوشنه سره مسته کې اکثر لمده خوشانه راکې سی بدل ودنه، یا د میړه خزه خوخنه، یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیښ هم شوې دي چې روی بارانو ته یونجلې یا هلک ورخودلې، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کېږي چې یو هلک وي، هغه یې ورته ښودلی وي، یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي، یا مقصد هغه معیوب وي، یا متاد وي، یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کېږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کېږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي، یا ورته مقصد مور لیدلی وي، یا ورته پلار لیدلی وي، یا ورته خور لیدلی وي. نو هغه څه چې د ده زړه غواړي، هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغه سې ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړي وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا هیڅ کړه، نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنۍ چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده، یا پلار یا خور یې هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري، نو د کوژدن نه بعد دې خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې، دا ټول هر څه چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی، څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم، نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري او هیڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دي چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه، نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ یې کوله، خپله یې پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه، یو لک اضافه ورکړه، نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک، دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښ یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي، ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل خوښ شوي دي، د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې، که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي، او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او دیشانو سبب هم کېدای شي.
دینی علی مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري، بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی سو. یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله الله علیه وسلم ورته ویل چې فی عینه شیء د دسترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید خود نجلۍ وکړي، او دا جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړې. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردې سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، له هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه داسې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک نجلۍ وګوري. بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېده چې دې شیانو ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا کیو نجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي، او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کمې کنه. نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي، او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس وي، دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي، دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي، او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
که څه هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې چې نه کول پکاري، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا پکار ده چې حیا ونه شي. که کوم ځای کې چې حیا نه وي پکار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول چې یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني، دا سوال ورته پیدا شي دا خو د حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه چې دا سې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپلې کورنۍ سره خیانت ده، او په دې کې حق تلف کېږي. په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدې او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هو دې وایي، او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تان نسنګ درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېټ رسیدي. تر بیا راتګ مو علامل شه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خرغلاست. په درسی ساعت پروگرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننې خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخه لولو. خوونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسی او ستاس پلرونه عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیر ته موږ منه کوي نو موږ به تا سنگسار کو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په جواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. دا بخشه د پلار په خاطر وغوښتل چې د پلار هم بد پرستو د بوتانو عبادت یې کوي، د دوی د ډلې څخه وو او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایو. یو ورځ د کلی خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلی وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه الصلات وسلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بت په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام ورته وویل چې یا ما نه دی کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نس کولای او هغه هم نه شوریدلی سي او دا کار هغه نس کولای. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نس کولای نو تاسو ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بوتانو لمنځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي، ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام وسلام یې دغه ډاروونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام وسلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړس کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام وسلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو شهر نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بلا بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کم وسیعت چکلی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. د هغه پلار وسیعت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دی، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و، طاهر د سپه سالار و چې د سپه سالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرتول کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د ماتې سره مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 198 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنې مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 218 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپله سپه سالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه د منځه یوړې، او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له 10 کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات سو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو، او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعته هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران وټاکل، د مشرانو جرګه جوړ کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 قواوو، اجرائیه، مکننه او قضایه څخه جوړو قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې 2 ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300 تنو ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په 3 لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست او بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندې له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له 26 کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1951 لمریز کال کې چې د 1973 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورې ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8م، 9م او 9م ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننی لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته